21 و 25 متر.
سلامونو وخت مو بخیر خرقلاز د دې محل خبرونو ته مخ کتر دی چې خبرونه مطالب تاسو یې زو خبرورت د طالبانو د بارني چار سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د چین ځنګړي استازي یو شیونګ په کابل کې د سیاسي او اقتصادي همکارۍ د پراختیا په اړه خبري کړې دي. دا خبره د طالبانو د بارني چار وزارت د امریکا مشر حافظ احمد تکل د یکشنبې په ورځ اپریل په یو بلسمه پر ایکس شبکې لیکلې ده. د معلوماتو له مخې طالب چارواکي وایي چین د طالبانو د بارني چار سرپرست وزیر امیر خان متقی ته د هیواد ته د ورتګ کبلن ورکړې ده. چین یو له هغو سویودونو دی چې له طالبان سره نږدې اړیکې او تعاملات لري. د 1402 کال په سلواغه میاشت کې چین بلال کریمي په بینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومنه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمه توګه پیژندلې. د خوځو انجونو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی او په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت رامنځته کول نړیوالې ټولنې ته د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره اصلي شرایط ګڼل کیږي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د شطرنج لوبه تر نامعلومې مودې وسنډوله. د طالبانو د سپورت څانګې وین اتل مشوڼي د دې لامل د شطرنج فدراسیون د مشرتابه پر کچه ستونزې او د دې برخې په اړه مذهبي ملاحظات وبلل. ښاغلي مشوڼي د یکشنبې په ورځ یوې ځایي رسنۍ ته وویل چې د شطرنج لوبې په اړه د دیني مطالعاتو ترسره کولو او د شطرنج فدراسیون د مشرتابه پر کچه د بې نظمۍ له پای ته رسولو وروسته به د سپورت ادارې تر چترلاندې د شطرنج لوبې د بیا پیلولو په اړه پرېکړه وشي. طالبانو نږدې څلور کاله مخکې په افغانستان کې د واک د ترلاسه کولو رئیسې پر سپورت باندې ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي. په افغانستان کې ښځې نجونې له سپورت څخه منع دي او د بدن جوړونې لوبغالي حق نه لري چې د قضاوت کولو لپاره د سیالۍ په جریان کې د ورونونو او لیدونکو ته خپلې پښې وښي. د طالبانو د تیر کال په سپټمبر میاشت کې پر فری فایټ ورزشونو هم بندیز ولګو. د ایران د بارنوی چارو وزیر عباس عراقچی نن یکشنبه د عمان پلازمینې مسقط ته سفر وکړ ترڅو د ایران او امریکا ترمنځ اټومي خبرو اترو په څلورم پړاو کې ګډون وکړي. د ایران د بارنوی چارو وزارت وین اسماعیل بقی ویل چې خبرې به د یکشنبې په ورځ په ځایي وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازی او د امریکا لوړ پوړی مذاکره کوونکی سټیف ویټکاف په یوه مرکه کې ویل چې د واشنگتن دریز د ایران د یورانیم غنی کولو بشپړ درول دي. د هغه په وینا ایران باید خپل اټومي پروګرام چې پکې د ناتس فردو او اسفان کلیدي تاسو شامل دي له منځه یوسي. ښاغلی ویټکاف زیاته کړه که د یکشنبې ورځې بحثونه مثبتې پایلې ونه لري نو دوی باید بدیلې لارې ولټوي. هغه خبرداری ورکړ چې په عمان کې د پرمختګ نشتوالی کولی شي د خبرو اترو اوسنی بهیر پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر انسو د خپل هیواد د یورانیم غني کولو څخه د لاس اخیستلو او د ایران د اټومي پروګرام د لمنځه وړلو امکان رد کړ. عباس عراقچی عمان ته له سفر وروسته وویل چې که د واشنگتن هدف دا وي چې دا ترلاسه شي تهران اټومي وسلې ترلاسه نه کوي نه نو له متحده ایالات سره به یوه موافقه وشي. روسي خبرم دا چې د اوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکی وایي چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره د اوربان په خاطر د لیدو لپاره چمتو دی. زلنسکی زیاته کړې چې د جګړې پای ته رسولو په خاطر د مستقیمو خبرو اترو لپاره د مسکو غوښتنه مثبته بولي. زلنسکی د می په سالورم وویل چې دا یو مثبته نښه ده چې روسان بالاخره د جګړې د پای ته رسولو په اړه غور پیل کړی دی او په وینا یې د لور ته لومړی ګام ورباندې. پوتین څو ساعته مخکې په مسکو کې په یوه مطبوعاتي کانفرنس کې د اروپایي مشرانو او اوکراین د غوښتنه له پامه وغورځوله چې د اوکراین په جګړه کې د دیرشو ورځینی چټک اوربند وکړي او پر ځای وړاندیز وکړ چې له کیف سره پرته د قید او شرطه د سولې مستقیمې خبرې اترې غواړي چې احتمالا د می په 15 به استنبول کې وي.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
س سلامونه بیا هم وخت مو بخیر. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې استی د ګرمي موسم پر رسیدو سره د ساري موسمي نارغیو پیخ زیاتیږي چې تر ډیره د موسمي نارغیو ماشومان او د ډیر عمر لرونکي کسان اخسمنيږي. دا چې موسمي نارغی څه ده، څنګه خبريږي او څنګه باید مخنیوی وشي، نن روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو. په خبرونه کې پر اثر زموږ درانه میلمانه ډاکټر صاحبان هم ګډون ولري. تر څنګه تاسو ټول اوریدو کو څه خاله کې چې په خبرونه کې برخه واخلي او هغه ستونزې هغه موسمي نارغي چې تاسو ستاسو د کورنۍ غړي یا ماشومان سره مخ کیږي، دا چې د هلار څنګه کول شي په کورونه کې مخنیوي وکړي، د دې پښتنو په تړاو موږ سره اړیکه ونیسي، خپل پښتنې زموږ میلمنو سره شریک کړي. اوس هم ورزو د ټلیفون پر کرخه را سره دمدې موضوع په تړاو د داخله نارغي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق زاده او تر څنګه د داخله نارغي متخصص ډاکټر صاحب ډاکټر کمین صفای را سره په خبرونه کې وصل شو دي. درنو میلمنو تاسو خرغلاس هم پیل بیل ډاکټر صاحب قایزاده وکم. قایزاده صاحب تاسو ته په خبرونه کې خرغلاس هم کراتوي چې موسمي نارغي اڅه ده؟
مننه. زه په لومړي سر کې تاسو ته او تاسو د تخنیکي همکارانو ته او تاسو میلمنو ډاکټر صاحب ته چې سلامونه ونی کې هله دا څه چې هغه هوادونه چې ورسته پاتې دي، په ورسته پاتې هوادونه کې ساري او انتاني نارغي ډېر زیات دي. چې دا ساري او انتاني نارغي چې په مختلفو موسمونو کې لکه د دوبي په موسم کې، د پسرلي په موسم کې، د ژمي په موسم کې او همدارنګه د مني په موسم کې پیدا کیږي. چې اوس موږ د دوبي موسم د په دغه وخت کې دغه موسمي نارغي زیاتره چې د اسالات او ورسره په دغه شرایطو کې چې دغه د میزل یا د سرخکان واقعات هم ډېر شوي دي. نو دغه واقعات لکه دغه ساري او انتاني نارغي چې د مختلفو موسمونو کې چې پیدا کیږي، د تمنګ موسمي ناروغي لکه سینابقال. سینابقال په جمی کې ډیر زیات دی، نو هغه د جمی د موسم ناروغي دا ځکه دی ته موسمي ناروغي ویل شو.
bale تاسو اوس موږ ته راځي ډاکټر صاحب؟ bale bale مهرباني.
نو دا د اوس پرې موسم کې چې او دوی موسم دی او په دې وخت کې موږ په پوزیشن په افغانستان کې او بیا د لوی قانوني کې د سکولو پاکي او اوبه نشته او خوراک هم پاک نشته، نو پرې اساس باندې مختلف میکروبونه او وایرسونه چې د استراحت کې او اکثرا چې د اسالات ما سره وړي. د اسالاتو کې چې زیاتره چې د روټا وایرس دی رول لري او تقریبا سپیتونه واخله تراویا چې دا سبب د اسالات کې د دې خلاوه نور مختلف میکروبونه لکه میبیاسی شو، جارډیاس شو، ایکولای شو او داسې نور هم سالات سبب کیږي. چې دا په خپل هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کلونو څخه د دوی ته د دوی ژوند غواړي، ځکه چې دغه سالات ماشومان کې چې یو د مرګ عمده سبب دی په دې خاطر باندې چې په زیات مقدار مایا دوی د وجود د لاس ور کوي او چې کله مایا ډیر زیات د لاس ور کوي نو د وینې حجم کمیږي او د وینې حجم کمیدو سره چې حتی د ګردو عدم کفایې هم منځ ته راتلی شي. به دې په دغه سالات کې چې کله دغه ماشومان اخته کیږي یا دغه موسمي ناروغي باندې اخته کیږي، اکثرا کورنۍ داسې چې د وجود څخه چې اوبه کله ځای کیږي، نو هغه داسې فکر کوي چې د وجود څخه ډېرې زیاتې اوبه ځای شوي، خو هغه په دې باندې نه پوهېږي چې دغه اوبه چې کومې ځای شوي په دې کې ترکیب څه شی دی او د دې په ترکیب کې کوم مواد یا منرالونه او یا کوم الکترولایټونه شامل دي. په دې باندې نه پوهېږي، نو هغوی د دې په وسط چې دی ستونېږي چې دې ته اړوغ ورکي او یا وارث ورکي. ماشومان خو معمولا چې دغه وارث ډېر زیات نه خوري، نو دوی اکثرا چې دی جوسونه لکه د خواږه جوسونه لکه د مڼې جوس شو، د کیلې جوس شو او یا داسې نور مختلف جوسونه بازار کې شته، دې نه زیات ورکي. هغوی داسې فکر کوي چې دغه جوسونه د دې د اوبو د وجود اوبه پوره کوي، در حال چې هغه خوږې اوبه دي هغه د دې د وجود اوبه هم نه پوره کوي او بر لاوه د هغې څخه هغې د اسالات لا پسې زیاتوي. او نو له همدې خبره ده چې په دغه ماشومانو کې زیاتره چې دی د مرګ طرف ته چې دی بوزي. دویمه خبره دا ده اکثرا داسې کورنۍ دي چې کله ماشوم اسال شي او استراقات شي نو هغې ته نس ورکوي او نس چې په دې خاطر یې نه ورکوي چې دا بیا نور هم اسال کېږي او د دې اسالات نور هم پسې زیاتېږي او استراقات یې نور هم زیاتېږي، نو بینه اندخلې د لارې مایات قطع نه ورکوي. نو چې کله نه ورکوي دا واضح خبره ده چې کله ته مایات نه ورکې او هغه هم د وجود څخه زیات مایات ځای چې الکترولایټونه ځای چې بیا دا مرګونی حالت طرف ته بوزي. بیا د دې په خاص کې چې موږ راځو د واخر کوم ګورو په دې ورځ کې هم ګورو چې د شیر ناروغي ډېره زیاته شوې ده، یا د میزل ناروغي چې دا هم یو وایرسي ناروغي ده.
بل اوس ډاکټر صاحب هم د شیر ناروغي په تړاو چې تاسو ویلي دغه ناروغي په تړاو کراته وي چې د دم زیاتره وخت په داسې موسم کې په همدغه موسم کې چې وسلته په افغانستان کې ګرمي روانه ده یا ګرمي مخ په زیاتېدو ده، د شیر ناروغي پیدا کیږي نه دا یو کوم خاص موسم لري؟
دا چې د شری ناروغي چې د موسم باندې دی دوه موسم دی په دې وخت کې چې بوزګور په دې شرایط کې چې اکثرا موږ هیواد ته چې اکثرا کډوالي راغلي او دا اکثرا خلک چې مهاجرین مهاجرتونه شي را شروع شي دي او د مختلف هیوادونو افغانستان ته خلک راځي د مختلف امراض چې ځان سره راوړي او په دې وخت کې موږ ګورو چې دغه د شری ناروغي هم منځ ته راغلي دا او ورسره د شری ناروغي یوازې نه په دوه موسم کې بلکې دا د ژمي په موسم کې هم موجود وي او دا په خپل یو وایرس دی د آر ان ای وایرس په نامه باندې چې د آر ان ای وایرس په معنی په واسطه منځ ته راځي چې دا درې تخیر لري چې کولمړی صفه کې ماشوم چې ډېر زیات تبه کوي او ستران چې پرنجې ټوخه او د سترګو نه دوه کراتل او سترګو چرک او د سترګو سرواله ورته پیدا کیږي او به په دوه مرحله کې دا تبه دومره ډېر زیاتی کې سر پنځه ورځې دا دوام کوي او سر پنځه ورځې نو ورسته بیا د دې په وجود باندې چې د سترګو استرس لري دا نه کوي او خصوصا اول د غوږ یا د غوږ د سیوان یا د غوږ د شاده طرفه شروع کیږي او دا غیص ورسته چهره او دا غیص ورسته بیا په سر ورځې کې د تنه او به ټول وجود نیسی چې دغه او به دا غین اورسه درې مرحله د نقاهت مرحله ده چې به په همدغه ترتیب چې پیدا شوه دي په همدغه ترتیب اول د غوږ د سیوان د ونه او د سترګو د مخ شاو خانه به د غاړې نه به د تنینه په کوم شکل چې پیدا شوه په همدغه شکل باندې بیرته محققي خو دغه وایرس چې ارنه یا میزل وایرس کوم له دغه په ماشومان کې خصوصا ډېر فوق العاده ساري دي او دغه یو خبره ډېره زیاته مهمه ده چې په دغه میزل ناروغي کې ته ډېره زیاته شدید وي او به په عام ولت کې دا یو فکر موجود ده او به بالخصوص په خوځو کې دا یو فکر موجود ده چې ګرمي او ساته الته تبه وی او الته ګرمي وی الته دی باندې کمپلې پیاتی نو یو خاطه باندې یو خو ګرمي او د بل خو د کمپلو اچول د دې د وجود حرارت لا پسې زیاتی چې دغه د وجود حرارت تر دومره زیات شي چې به داخل د دماغ تر الته تقریبات منځ راوړي چې هغه ته موږ برین ډیمیج وي چې کېدې شي د انګی شي د ماټوم کېدې شي د دې د مرکب کې کېدې شي د سترګو دید د منځ راشي کېدې شي دغه ډیره لوړې تبه په وجه باندې فالج ورکی نو به نه ان په دې ورکی دا مین دی خپل دې موږ باید په دې او په یی چې کله مریض میزل وی یا مثلا سوخکان وی او یا شری وی او ته په ډیر زیات ولري باید ډیر زیات ګرم ونه ساتل شي د بل خوا چې دغه وایرس د جديد وجود ماکه تر کمی به ته یو بل ریواج دا موجود دی چې اکثر زمونږ مین دی خپل دې دا حتی اگر په ثاني تر په هم په دې وجود غوړي وي په ونه لګيږي هغه ته فراز نو کوي صرف یو ګوري ورته د حالت په دې حالت کې چې باید دې ته خغ زاور کول شي تر څو د دې وجود مقاومت دی چې او دغه وایرس په مقابل کې د دې وجود هغه مجادله وکول شي نو دوی خو پرېز ورکې د بلخ ګرم ساتي په همدغه وجه باندې چې دغه د میزل ناروغي د اختلاطات ورکې چې به سبب د سینې بغل کیږي او همدارنګه د مختلفو نو اعضاء او د امراض د منځراتک سبب کیږي شي نو موږ باید کوش او بل خو دا چې دغه ماشومان چې کله په دمشری په ناروغي اخته شي اکثرا نه نداسي وي ځکه شرې دي حتی ډاکټر ته هم نه بوزي او وایي چې زه په خپل خلک کیږي در حاله چې هغه خپل دیوي خو په ګرمه کمپاریا چې بل خو ډاکټر ته بوزي او چې هغه خپل سیر پوره کوي دا چې په کار نه ده چې دا باید ډاکټر ته بوتل شي ځکه دا غي د وجود په دغه ګرم چې کله ته په ډیره زیاته وي د تبې سره چې د وجود مايات کمیږي ځکه چې دلته دا چې مايات کمیږي چې دیا چې دلته موږ هغه مايات کیږي چې هغه موږ نه احساس کولې د دې ته موږ انسنسبل لاس اف لیوز وي اوس دغه چې د وجود د مايات ته ضرورت لري ولته مور کوی ګناته پریز ورکړي نو دې سره هم چې مریض د ډی هایډریشن یا د مايات او د ضایعات سره مخامخ کیږي او بل اخر کې د دې د ګردو د عدم کفایت سبب شي او یا هم د دې نور اختلاطات او د منځراتک سبب شي چې په دې صورت سره باید دغه ماشومان موږ خطر دی کو او همدارنګه کافي مايات ورکړو او د بل خوا څخه چې دا باید ډاکټر ته وړل شي ترڅو د دې د هغه مطابق د دې د وجود په مطابق باندې هغه تداوی شي ځکه یو خبره په دې کې ډیره زیات مهمه خبره ده ویتامین په نامه د ویتامین ای دی چې دا ویتامین ای په خپل د میزل یا د شری ناروغانو مرګ میر یا کمی نو دا ویتامین ای خو خوده په پویږي هغه سر په دې باندې په یو کله کله باندې چې دا چې وایي چې واده د دې واده یو یا د هغه یو چیرې واکسین ورته چې هغه واکسین یا هغه ویتامین ای هغه سر د دې شری ناروغي کې کوم مرګ میر راځي د هغه د شری د کموالي لپاره استعمالي
ډیر زیات مننه ژوند سه ډاکټر صاحب به هم پر باسلرو ورزو ډاکټر صاحب صافی صاحب تاسو سلامونه صافی صاحب تاسو مخبرونه ته خرغلس ک تاسو راته وی چې د موسمی ناروغي نخ خانی سشته دي کنه د کوم ناروغي چې لکه زکام شدی ته ورته نود ناروغي دي هم د خپل د موسمی ناروغي نخې دي
د هر څن وړاندې تاسو ته ګران اوریدونکو قدرمن ملمت سلامونه او احترامات باندې کوم او بعد راغنه باید وایم دا چې لبه د مرګ لکه څنګه چې قدمه ملمه هم ورته اشاره وکړه زمونږ استاد په هیواد کې د کرنو راهیسې خزمونږ هیوادوال د اقتصادي فقر او د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ډېر هغه د ضرورت وړ خواړه او یا هم د ژوند په اړه ونه کې چې یو ماشوم او یا هم یو انسان هغه خوړو او هغه ویتامینونه او کلسیمونه او پروټینونه او بعضی انزایمونو ته ضرورت لري او د خوړو نه کولی شي چې بدن تغذیه شي. متاسفانه نه اخلي. همدا دلیل وي چې انسان یا هم ماشوم په ابتدا کې د خوارځواکۍ سره مخ شي او دغه خوارځواکۍ ورته مونږ د مرضونو مور ویل شو او د دې نه نور نور امراض او نور نور مشکلات زیږیږي. چې د هغې جملې څخه یو هم موسمي امراض دي چې ډېری وخت د هغه انسانانو بدنونه او یا هم د امینیټي سیستم که چېرته معافیت د وجود ښکته واوسي او دغه ویټامینونه پروټینونه د انسان د بدن پوره نه واوسي او د بدن د معافیت سیستم د دې توانایي ونه لري چې د هغې د امراضو په مقابل کې د موسمي امراضو او بلانور امراضو په مقابل کې انټي باډي تولید کوي او یا هم د هغې په مقابل کې دفاع وکړي. نو ډېری وخت دغه انسانان د بېلابېلو موسمي امراضو ښکار کېږي، لکه په نمونه د مثال باندې په ژمي کې موږ وویل چې حساسیتونه الرژیانې او یا هم سینو بغلونه او یا هم ریزشونه یا هم بعضې نور ګریپونه د انسان ورسره مخ کېدلی شي. البته ډېری هغه خلک ورته کاندید وي چې هغې د معافیت سیستم ټیټ واوسي او په زمن کې ځان یې په درسته بڼه باندې نه وي وقایه کړی. او د همداسې د وري په موسمونو کې هم که تاسې وګورئ ډېرې بخصوص هغه خلک او بخصوص هغه ماشومان چې هغه خوارځواکي اوسي، تاسې وګورئ د موسمي امراضو ښکار کېږي، استفراقات ورته پیدا کېږي، تبې ورته پیدا کېږي. دغه شعر چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، شعر ورته پیدا کېږي، په ځمن کې سالات ورته پیدا کېږي. او همدا دلیل وي چې ډېری وخت والدین ورختا وي همدې خبرې ته چې ماشوم کله یو ډاکټر ته وړه کله بل ډاکټر ته وړه، دواګانې ورته ورکوي متعددې، چې هغه دواګانې هم چون کیمیاوي مواد دي د انسان د بدن لپاره مفید نه واقع کېږي هېڅکله. نو په همدې دلیل باندې په یواز د دې چې د دې مریض لپاره خیر باندې واقع شوی هم درملنه وشي، متاسفانه دا نور هم ورته زیانمن کېږي، نور هم د معافیت سیستم د سوال لاندې نیسي او د فشار لاندې نیسي. نو پاندې دلیل باندې ډېر وخت دغه تی دغه افراد د موسمي امراضو ښکار کېدلی شي، چې خصوص د وړي په موسمونو کې هغه مناطق کې چې هغه ګرمسیره منطقې دي لکه ننګرهار، خوار، لکه کندهار او بعض نور ولایتونه چې هغه ګرمسیر ولایتونه دي، هلته بیا د منګورو چې د ملاریاګانو ګراف ډېر لوړ تللی وي، لوړ وي په هر پنځه کورنیو کې درې کورنیو کې داسې افراد وي چې هغه د ملاریا ښکار شوي اوسي. پروتونه کې باید وایو دا چې د وری په موسم کې یو خو ډېر زموږه هوتو چې هغه په ټول سیمه کې پاتې یو انکارات لري یا څرنه لري، د هغه وخت ډوډۍ خپل آزاد فضا او آزاد هوا تک دی او یا هم د باسي ډوډۍ څخه استفاده کوي، چې دا هم د پجان او پتاوان باندې واقع کېدل شي چې موږ دا اوس برابر د کور دننه په افغانستان کې واقعات ورته ډېر ګورو. او په زمن کې ډېر هغه تیر افراد چې هغه په خاریاتو کې هم اوسیږي او نشي کول.
بله،
د سرک د سر د باسي د ځګان نه استفاده کوي او په مشکلات باندې
دچار کیږي. اوس ډاکټر صاحب تاسو بله بله دم دې صحیح خوړو په تړاو چې تاسو راته ویل چې ډیر وخت ماشوم ته دوا ورکول کی یا بل بل خوراک خپل د کورنۍ لور ورته ممکن ورکړ شي، ته ټول مهمه په هغه ماشوم چې خوارځوا کی دي او هغه په موسمي ناروغي ډیر زړه تخته کیږي، صحیح خوړو ورکول څومره ګټور تمامې دي لشي چې هغه به د سيناروغي څخه د پامن کې پاتې شي؟
ډیره هغه تعداد ماشوم چې هغه په خوارځوا کې وباندې لاس غریوان دي، تاسو وګورئ یوازنه شرط د انسان د صحت د ساتنې لپاره یوازنه عمومي شرط همدا ده چې باید یو انسان د پاک خوړو څخه استفاده وکړي، د پاکو وسخه کوو څخه استفاده وکړي او په ځان کې د خپل چاپیریال په ساتنه کې متوجه وي. نو په نظر کې ونی شي ډیره صرف صحت د یو انسان په صحت باندې او د یو انسان د صحت په بهبود باندې او د انسان د البته د روزمره د غذایی رژیم په تناسب باندې کومه وګورو، دا چې الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو څوار سو کال مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې نظافت جز ایمان ده. په دې دلیل باندې باید د پاک خورو نه باید موږ روزمره استفاده وکړو، ځکه دغه تنفسي سیستم، هضمي سیستم او دغه سیستمونه چې د انسان په بدن کې الله جل جلاله حس کړی دي، دا یو پاکوالی ته اړتیا لري او هغه پاکوالی په دغه باندې کېږي چې باید د پاک خورو څخه او د پاکو څښاک اوبو څخه استفاده وشي. چې متاسفانه له بده مرغه موږ ډېری وخت ګورو زموږ د هیوادوالو دغه د امراض ګراف چې هم لوړ تللی وزي، یو لوی دلیل یې هم همدا ناپاک خورو استفاده او د ناپاکه اوبو استفاده ده چې صورت مومي. او په همدې دلیل باندې دا نور امراض بدن کې زیږوي او همدا امراض به وروسته د مرګ میره وي هم د مرګونو باعث کېدلی شي.
ډیره زیاته مننه ژوندۍ اوسې بیا به هم خبرونه کې تاسو سره پر همدې موضوع خبرې وکړو. نو اوس ورځو د همدې موضوعات په اړه باندې زموږ اوریدونکو هم په تمه دي هغه مړی کنه ولې ده چې دوی څخه پوښتو چې کومه پوښتنه لري اتره او ناروغي سره د دوی مشمله د کورنۍ غړي لاسوګري باندې. سلامونه مهرباني وخت مو خیر روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده.
ډیره مننه کوم اوسی خورجانی سلامونه تاسو ته ډاکټرانو صاحبانو ته نبی الله زابلی له زابل خبرې کوم.
مهرباني زابل صاحب
مننه کوم. ډاکټرانو صاحبانو می دوه پښتنې دي. لومړی ډاکټر صاحب محترمه کله چې په کلو باندې یعنی زه شاید د دې ما کله چې د ګرمۍ موسم راځي یعنی دا اوس نور عملا پکې ولاړیو تر ډیره حد ماشومان په ملاریا او مریکا اخته کیږي. هغه ملاریا او مریکا چې اخته کیږي بیا یعنی د یو کال په تیریدو سره تر یو حده مال دلی دي پکې پیلي دي. هغه کال پرغه ترنه باندې بیا ورته نه کیږي. وجه لامل څه ده؟ آیا په دې ګرمۍ کې چې ورسره مخامخ کیږي دې وخت میوې رسیږي که څه وجه ده؟ دوهمه پوښتنه کله چې هم سیلاب راځي تر یو حده ماشومان متاسفانه باید وایو متاسفانه چې هغه کورنۍ ورته توجه نه کوي هغه خړو اوبو د سیلاب په اوبو کې لامبیا او بازی کوي هغه خړو اوبو چې خاوري ورسره ګډې دي څومره جلدی ناروغي سره هغه ماشوم اخته کېدلای شي. ډیره مننه خوري.
مننه تاسو نه هم ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ته بوښو. لمړی پوښتنه بل ډاکټر صاحب قیزه ده څخه پوښتنه کوم. ډاکټر صاحب تاسو اتمن پوښتنه اوریدل زموږ د اوریدونکو چې دی ویلي زتر وخت په ګرمۍ موسم کې په کلیو باندونو کې ماشومان په مورقاو ترڅنګ په ملاریا ناروغي باندې اخته کیږي او د کال په تیر دو سره هم دغه ماشومان وینه کیږي د دې علت څه کېدلی شي؟
ډېر مننه. اول خو زه ابری صاحب ته سلامونه کې هیلې کوم. خبره دا ده چې کله د اوړي موسم شي نو د اوړي په موسم کې ځینې بکتریایي ناروغۍ لکه د ملاریا شو او یا هم سلمانلا ټایپ یا د مرقي ناروغۍ شو په دغه وخت کې اکثرا چې د اوبو ډنډونه او د مای غوماشو غوماشي چې ډېر زیات وي ځکه د غوماشو هغه رشد او نمو د اوبو د ډنډونو او د ګندګیو څخه ډېر زیات پیدا کیږي. چې هوا ډېره زیاته ګرمه وي نو په ګرمه هوا سره چې د هر یو شی خرابيږي او همدارنګ چې چرته اوبه ډنډې وي هلته هم او بیا خصوصا په داسې ولایتونو کې چې هلته ګرمي وي نو د ګرمۍ په موسم کې ګوري دا شول ډېرې کړل کیږي او په شول کې چې اوبه همیشه ډنډې وي نو دغه د غوماشو زیات پاتې کېدل دا په خپل حال کې د ملاریا د ملاریا غوماشه چې کله پیدا شي یو ماشوم یا یو غټ اوچي کی نو هغه تر څو د ملاریا ناروغي باندې اخته کی چې معمولا دغه ماشوم کله یو ورځ بعد او یا هم دوه ورځې بعد او کله هم ترشن فیور یا درې ورځې بعد تبقي. خو دلته سوال دا دی چې دا وایي چې دا اکثرا اوقات کې چې دا کله کله صحیح تداوي کیږي هم نه هغه دا سوي چې اول خو ترټې له ډیره مهمه ده دلته زمونږ په افغانستان کې دوه خبرته باید موږ ډیر زیات پام وکړو. یو پرته دا چې د دوا کیفیت دی چې آیا دغه د دوا کیفیت صحیح دی او کنه. دوهمه خبر دا ده چې دغه دوا کیفیت که صحیح آیا دا په کوم ځای کې ذخیره شوی دی آیا هغه درجه د حرارت ته ده د دې هغه تاثیر موثر مواد چې په دې کې کومې دي هغه تاثیرات پاتې دي کنه. او دریمه خبر دا ده چې آیا ډاکټر چې دغه مریض ته کومه دوا تجویز کړې ده د دې ډوز هغه معین ډوز چې په کوم شکل باید ورکړ شي هغه معین ډوز یې ورکړې ده او که کمی ورکړې او یې غلط ورکړې نو کله دا څه کیږي چې دوا او د غلط استعمال کبله یا د ډوز کموالي کبله یا د هغه په ډوز نه پوهېدل ځکه چې پروتو منطقو کې اکثر متخصصین نشته صرف یو عادي ډاکټر یو عادي ډاکټر کله کله هم د خصوصا په ماشومانو کې چې د اگر دوز دوا چې هغه د 2 کیلوګرام وزن بدن په اساس سنجول کیږي په هغه نه کوي نو په هغه وجه باندې کله کله د ډرګ ریزیسټنس یا د دوا سره مقاومت هم جديږي او هغه به نه کیږي چې بيداغې نه یو قدم مخکې مونږ جو نور دواګان. دویمه خبره دا چې مورقه مورقه کله داسې وي چې په سلمانه لا ټایفي پواسته دا منځ راځي او دغه مورقه چې د غراض ولایم چې کوم دي د کتاب د زنی په شکل یا چپ لیډر لکه اول ورځ باندې لګوي په دویم ورځ لګړي رشي دریم ورځ به دا غین لګړي رشي څلورم ورځ دا غین لګړي رشي او د هفته په اخر کې دغه تب خپل عزمي حد تر رسیدي چې دا خپل یو وسپي د تبي یو وسپي د مورقه د لپاره اکثر چې دغه مورقه چې کومه د دوب موسم کې ځکه منځ راځي چې دلته د دوب موسم کې اکثر په لرو پروتو منطقو کې خلک دی د باندې تشناب کوي او دغه سلمانانه ټایفي حکومت د ډک میتیاز سرخارجيږي او کله چې د هوا راوالو زی دغه ډک میتیاز وچی شوی دی کې دغه میکروب راځي او بو کې دغه خپريږي کله ساګانو کې پریوزي یا نور بو کې یا د غذا په واسطه دغه شي او به دغه شخص دغه پلا دغه میکروب چې په دې سیستم یا په دې پوښ کې دغه شوی دی د دې هضمي سیستم تلاړو هلته بیا دا په فعال شکل یا په فوزیټ شکل باندې فعال شکل باندې بدلیږي. نو چې کله په فعال شکل باندې بدل شو دا خصوصا په کولمو کې په پیر پیج کې نو په دوړو کولمو په برخه کې چې دا زیات د خپل فعالیت دغه کوي او بل اخره د مورخي اراض ورای منځ راولي. نو په دې اساس باندې دا چې دغه خلکو خصوصا د دوبی موسم کې چې د اکسان د په آزاد هوا کې چې کومې وګړې د ویالو څخه ماشومان استفاده کوي او یا هم د کویانو د اوبو څخه او یا هم په پټو کې وي هلته بادرنګ وي یا نورې سبزیجات وي کله هغه اومه خوړل کېږي په یوازې دي چې هغه ویندي نه ویندي او اومه خوري یا داسې مېوې چې هغه وخت پخېږي هغه مېوې اومه خوري یعنی پرې نه مینځي او یا پخې وي او پرې نه مینځي په هغې سره دې ته چې ډېر زیات انتقال کوي. بله خبره دي چې دا کله داسې هم کېږي چې یو مریض مورقه دی هغه په ګلاس کې اوبوس کې او دی هم په هغه کې اوبوس کې په کور دننه ځکه اکثرا موږ هغه وقایه چې دی وقایي برخو ته ډېر زیات توجه نه کوو او وقایه اساسي د یو مرض د مخنیوي لپاره چې ډېر زیات رول لري. نو په همدغه اساس دی چې د مورقه امراض زیاتېږي دغه د مورقه چې اوږدېدل کله هم داسې کېږي وایي چې مورقه بالکل نه ورکیږي بیا په الورو پرتو منطقو کې کله داسې کېږي چې اکثرا لابراتوار کې کله معاینه کوي دغه آی جی ایم او آی جی جی چې کله معاینه کوي دا اکثرا مثبت راځي او دې باندې ډېر زیات باور پکار نه لري ځکه اساسي د مورقه مدغت دی هغه د هډوکو د مغز نه هغه بون کلچر باید وشي چې مایا مورقه دی او کنه ځکه هغه کسانو کې چې هغه دایمي هغه دغه مثبت ښیي لکه ټایفاید مثبت ښیي کله دغه ټایفاید مثبت یا د مورقه مثبت کېدل په دې کې هم راځي ځکه لرې پرتو منطقو کې اکثر خلک کور کې غواګانې پسونه دا ساتي او زیاتره د لبنیاتو څخه او د سودو څخه استفاده کوي دلته که چیرې کوم غوا په بروسیلوسیس نه کوو ولري هغه په بروسیلوسیس یا حیواني مورقه باندې خپل کېږي. نو حیواني مورقه کې همیشه دغه انساني مورقه مثبت وي نو دې شي دې ټکي ته بعد هم نه ډېر زیات مامو کوچی دغه مریض هغه حیواني مورقه معاینه کو ولې دا مورقه په دې کې هر وخت مثبت راځي دغه د او دې کله داسې هم کېږي چې دغه بعد یو وخت کې زمونږ سره یو مونږ په دې کې یو استعمال لرو ان ایکسپلین فیور یعنی علت معلوم نه وي او تبه وي او مورقه همیشه مثبت خي او هغه ته دواګان ورته بیا هم نتیجه نه ورته د پاغي صورت کې دې ته پیشرفته معاینه کوي چې خدای مکړه دادا چې د کباج او قاتې ځنې سرطانونه کوم داسې مثبت راځي په ځنې سرطانونه کې هم دا مثبت راځي او کړه هم دا چې کیږي چې دغه مورقه چې کومه ده کچېره په خپل وخت او زمان سره هغه تداوی نشي او یا هغه کورس دوا چې کوم دی هغه مشخص لکه کچېره موږ پچکاره ورکو شپږ نوواله د پینځو نوواله د شپږو پرځ پورې او کچېره ټابلیټ ورکو تر پینځه پرځ پورې د دې هغه مشخص دوز دی او دوز موږ نه غوښتو دا ډېر زیات اختلاطات لري چې سر نوواله تر خو پورې اختلاطات په یو لړ مثالونه د اختلاطات ورکو په دماغ کې انسفالایټس ورکی انسفالوپاتي ورکی په یعنی د دماغ وظایف ته چوش ورکی په سترګو یو وی آی ته ورکی همدارنګ په معده کې د معدې تکالیف پیدا کوي ګسترایټس په قلب کې چې یو د قلبي عضلې التهاب ورکی مایوکارډایټس ورکی او کدا کینو کولمو تر تراجو کول کړه د اپنډیسایټس سبب هم کېږي او په کولمو کې د کولمو د سر کېدو سبب هم کېږي او همدارنګ په هډو کې کچې د لاسو د نیو اختلاط د هډو کې التهاب یا اوستیومایلایټس ورکی یعنی د هډو کې تاسو التهاب چې همیشه له هڅه چې په څو کې چې نه بغل ورکی نو په همدغه اساس دا چې دلته په افغانستان کې چې کله دغه ناروغي ډیره دوامداري پاتې کیږي د ټول څو علتونه شامل دي یو آیا دوايي منظم خوړل کنه آیا دوز چې هغه مقدار کافي سنجول شوی دی کنه آیا هغه د دوا کیفیت صحیح دی کنه ځکه افغانستان کې اکثرا د کیفیت درمل ډیر زیات راول کیږي او دغه د کیفیت درمل څه دا د انسان د مخصوصا په افغانستان کې د انټي بیوټیک په مقابل کې د مقاومت ایجاد شوی دی آیا د داس په بنوي چې د انټي بیوټیک مقاومت موجود وي بل آیا د شخص په پسو اجازه باندې یا مل اوبجکت سندروم باندې خو مصاب نه وي یعنی د تړې زیات مسلې دي چې دا دغه اوس که د زابلی صاحب د دویم سوال دویم برخه ته راځي چې کله تیرابونه راځي
ډاکټر صاحب پلانډ کې د دې ځوب کې تاسو راته وي به ډاکټر صاحب صافي صاحب نه پوښتنه وکړو بل
تیرابونه چې اکثر
مهرباني ډاکټر صاحب
سیلابونه چې کله راځي نو اکثرا ګوري سیلابونه سره چې کله چې سیلاب راشي د سیلاب چې کله کورونه یا تشنابونه او یا داسې نور د حیواناتو فضله مواد د ټول ځان سره راکاږي وروړي او په دې کې مختلف میکروبونه او وایرسونه یعنې دغه اوبه ټولې ملوثې وي ککړې وي د یوې خوا ګورې زمونږ ماشومان په لرو پرتو باندې خو کوڅکې ځکه په ښار کې هم دننه کلچرې موږ وګورو اکثرا موږ یو فقیر هیواد یو زمونږ اکثرا ماشومان ته هغه متوازنه غذا نه رسېدلې متوازنه غذا پرې معنی چې دوی ته اوسم په غذا ضرورت دی چې په هغه کې کاربوهایډرېټس دي پروټین دي شحمیات دي ویټامینونه دي منرال دي فایبر دي او اوبه دي نو اکثرا چې څنګه مخکې دا څه دی یادونه وکړه زمونږ اکثرا ماشومان چې دی په خفیف سوې تغذیه باندې اخته دي نو معاکیت خو هغه ښکته شو زکات او بیا د لاړ چې هغه کې ولام دي او یا هماغه خړې اوبه څښي په اطراف کې کنه اطراف کې چې خړې اوبه دي بیا دي اوبه کومې پاکې دي دا ټولې سکین دا چې کله دا اوس کې اولام دي د دې سره چې دی هغه کې مختلف امراض او بالخصوص د اسالاتو دپاره او همدارنګا د جلدي مختلف امراض او کله کله هم د کلرا میکروب ورته څو دا ټول ورسره د حقیقي اوس کله نه مثال دا چې بعض وخت داسې مهاجرتونه یا داسې چې یو کړي او سیلاب راغلو یو ځینه لاړ بل پراغله نو په هغه کلي کې کچیرې دغه مهاجرتونه یو مرض په نامه د سکیبیج موجود دي او په دې او اخرو کې چې دغه مهاجرین کله راغلي دي او یا دغه سیلابونه خلک چې دی یو ځینه او بل ځای ته مهاجر کړي دي اکثرا دغه د سکیبیج مرض ډېر زیات چې د شپې د طرفه خراب زیات او د ورځې کم او دا فوق العاده ساري مرض دی نو همدا الیکشن دی چې زمونږ په جامعه کې چې وروسته پاتې وو او د وقایي طرف ته زمونږ بالکل توجه نشته او بل چې څنګه ډاکټر صاحب ویل چې شریعت موږ مخکې ویل دي چې اطهور شطر منل ایمان نو دغه اطهور شطر منل ایمان خو دغه نظافت او د هر څه کېږي د ټول په سیشي باندې کېږي په اقتصاد باندې کېږي نو چې کله اقتصاد ضعیف وي او صابون کړی نشي اخیستی نو آیا نظافت به مراعات کړی شي دا ناممکنه ده آیا هغه کچیرې اقتصاد ښه وي نو هغه به ځان ته یو ماشین د اوبو ولګوي پاتې اوبه به اوس کې خپل تشنابونه به صحیح کړي نو په اخره کې راځو لکه څنګه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د فقر نه پناه غوښته ده او فقر د ټولو بدبختیو او د ټولو ناخوالو هغه جرله ده یا هغه ریښه ده نو همدغه وجه ده چې په افغانستان کې دغه ټولې بدبختۍ د همېشه لپاره او دغه امراض او دغه ساري او انتاني امراض دا زمونږ په جامعه کې همداسې ګرځي راګرځي لکه څنګه چې اوبه په یو اوبه چې په بعض ځایونو کې چې چرخاو غونډه کې ولري هلته ګرځي راګرځي او بالکل د هغې څخه ختمېږي نه لکه په نورو هېوادونو کې ګورو مونږ چې هلته ساري او انتاني امراض بالکل نشته ولې نشته ځکه هلته وقایه ډېره ده او هغه کارونه چې شریعت مونږ ته خودري هغوی عملي کوي نظافت مراعات کوي د ژوند سطحه اوچته ده هغه متوازنه غذا خوري ماشومان په سوی تغذیه نه اخته کیږي کافي معلومات پر سره شته او د بل د دې یو ډېره مهمه خبره ډېره د هزار زیاتره مهمه خبره ډېره دغه چې دغه د ناروغیو او بدبختۍ او منځیز کومه ده هغه بېسوادي ده او مونږ ګورو چې دغه بېسوادي دا د مور لپاره ډېره زیاته مهمه ده ځکه چې اول د دغه د تعلیم د انګوچ ده هغه د مور غېږه ده چې مور غېږه د تیارت په نو دا خوړو ټولو بدبختۍ او منځیز ده نو دغه تعلیم هم او بېسوادي هم د دغه امراضو کې چې ده
سلامونه مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده مهرباني وکوي
سلامونه مزه
خوره علیکم سلام مهرباني
فشار بسې کې محمد ابي احمدي مغلانه مزګم د ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم مختلف جوړو روغ سي دي رښتیا هم د موسمي مرزي سمو ته شي نه روغي وایو وخت خو افغانستان کې د ډاکټر صاحب ته سوال هم د امزي خورې موږ ډیره دوايي یا زاري دوايي د میوه باندې کار وي یا د اخرى کې څه کې لکه مثلا د ترکاری شي من د پیاز ګندنه نه ولا که مثلا مانی اسو د شپتانو سپه ته باندې زیاتره وګور امزي خورې افغانستان کې ناروغي د سپ فکر کې شت مرزونه زیات د اقلیم په حساب باندې شو ګورې نو د بیا زیاتره خلک دوا وي یا د زاري دوا شیندي نو دا کومه پختره په پرسته دا بیا څومره وخت پورې یو انسان یعنی تقریبا دغه استفاده ونه کینو دوه ورځې درې ورځې یو ورځ مثلا دا په پاکر باندې موږ ته دا ټول معمول افغانستان کې موږ ته ګورو په ټول چې زو باندې خلک دواګانې شین دي زیات دواګانې استفاده کوي نو هغه دواګا باندې موږ ګورو چې هغه زهري دواګانې نه
ډېر زیات مننه ژوند دی اوسې ورته زموږ بل اوریدونکو په ټلیفون پر کار خدای له دوی څخه هم پوښتنه واخلو سلامونه مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده
وعلیکم السلام وسی احمدی خو سلامونه تا دا زمیر عادل ټول محترم او محترم ملادی وک چیرغ جوړ به
وعلیکم السلام تل صاحب مهربانی پختنه دی کوي
الله ته خوشاله ک خورجان سلام ډاکټر صاحبان ته ما احمدی خو را وسم دا مورکی پښتنه واکان ډاکټر صاحب دې تر زیات باندې ورکړل خدای دې خوشاله کین دا اوریدون کې ډیر شثار په خلاص کې وسی احمد زی خور دلته د مورکی او د ملریا مریض چې د خوندان زما د ډاکټر صاحبانو څخه دا غوښتنه ده چې دا اترات مې د کې د علم په ولادت کې چې مثال تقریبا سم کې نه ته دا ډاکټرانو څخه خورجان چې مثال هغه د معاینات ولري لابراتوار شاندي ولري نو دلته د مورکا او ملریا چې د خوندان یو د بل سره تړي یعنی مورکا او ملریا سره تړلې ده او زما دا پښتنه د وسی احمد زی خور د پخپله د وخت مخکول د ویني معاینات وکي نو د ډاکټرانو ماته ویل ول تاسو سره مورکا در سره ده خورجانې په سره باندې کارم کې ماته بس د یخ وبه چې د خوان نه راکې خورجانې چې مثال په یخ وبه باندې او داس وکم نه په ولن بیرم بس لکه هغه ته به چې مې خورجانې به د ګرمۍ سره ډیر جوړې ما او اکثر وخت پر سر باندې ډیر د زما د ډاکټر صاحب سره دا پښتنه ده چې مثال د مورکا چې د کچیر خو نه خاصه ما سره مورکا ملګری نو د دې امکانات دلته په افغانستان کې دا چې بالکل مثال د خبرې د امریکا د ماده د بینې څخه وځي بس خورجانې د یخو اوبو سره مکتل نه د جوړه بس سره ګرمۍ کې ماته خوند دا چې زه په ګرم اوبو باندې یو تاسو کوم خورجانې او سینو سالم خورجانې د شپولې شکل څخه تر وو شکل پورې د غزما سیندې او وزن چې مې خورجانې وزن مې دروش پته کیلو دی د غزما پښتنه ده نو کچيري تخنیکي کار ما اړیکه کته نه خورجانې چې په خپل پښتنه د ټلیفون د لارې وارم ځکه تاسو رسنی خورجانې نه اورید کیږي
ډیره زیاته مننه اتمان زموږ همکار به تاسو اړیکه نه پرې کړي تر اوسه چې تاسو خپل پښتنه واخلي مننه صفای صاحب را به شو تاسو ته زموږ اوریدونکو پښتنه درلودي اول به د زموږ د اتل اوریدونکو پښتنه ځواب کیږي چې چاغي ټلیفون برکرخه په تمه پاتې شوی دی دوی وری دي چې دغه مورقه د دوی بدن زخه نه وز کدم یو لاغ ناروغي ده چې په اوري موسم کې د میاشه د چچل کبل د تبر تنور ناروغي لکبل دوی ته پیدا کیږي څه کول ورته کردی
د دې ورور د جواب پښتنه کې اول خو څه نشي ورته وایم د دې ورور د جواب پښتنه په جواب کې باید وایو لکه څنګه چې مخکې مورقه او ملګری ډاکټر صاحب تشریح کړو او راز علي مورته ویل او په زمن کې د کوم فاکتورونو رامنځته کیږي هغه مورته تشریح کړم فقط د دې لپاره په کار داده چې یو هغه متخصص چې هغه واکن په تمام معنا باندې متخصص وي ځکه موږ دلته په خپل هیواد کې هم ډېر وګورو چې لکه څنګه ډاکټر صاحب ورته مخکې اشاره وکړه په لری پروتو سیمو کې موږ متخصصین ډاکټر صاحب نه لرو ابتدایي د طب نه فارغ وي او تللی وي او یا هم مهارت نه لري او یا هم خپل هغه استاج او مسلکي کاری په مسلکي شفخانو کې نه وي کړی نو په همدې دلیل باندې تصدیق دا غي نشي کولای او یا هم ډېر لری پروتو سیمو دي چې هلته د لابراتوارونو نشتونده نشي کولای چې وینه په درسته باندې باندې ریزلت تر واخلي او یا هم د غیب بلډ ایگزامینیشن ورته وکي نو په دې دلیل باندې اټکل کی چاراز علایم ګوري داراز علایم مطابق ورته وایي چې ته بلری او یا هم مورقی یا هم ملریای د دې د مهار لپاره یوازنه بهترین فاکتور او بهترین لاره هغه ده چې اول د باید د سی خړو څخه او د سی اسکا کوبو څخه استفاده وشي او دغه په پرقوی باندې 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 ډیر کوشش شي دغه افراد د ډیرو مایاتو نه استفاده وکړي البته که چېرته د یخو مایات سره دوی طبيعتا نه جوړیږي او یا هم بدن ورسره سازګاری نه کوي نو کولای شي د ګرمو مایاتو لکه پخې وبه چای شودې شوروا حلوا فرینی سوپ او غیره د مایات څخه ډیر استفاده وکړي او په څلورم قدمه کې باید ډیر کوشش دا وکړي چې ډیر وخت خپل د پکوما محیط کې چې دا ژوند کوي او یا هم پکوم اتاق کې چې دا وسیږي باید د دغه اتاق د تودوخي درجه فلوره نو وسی ټټه وسی باید اتاق متدل وسی ګرم نو وسی ځکه څومره د مورته او د ملګری په حالاتو کې کچرته دی په ګرم منطقه کې یا هم په ګرم اتاقونو کې پات شي او یا هم د تودوخي درجه لوړه وسی او دی پات شي نو تبند دی د بدن مایات نور هم چیرته چې سفر کیږي او پام دي د لبن چې دغه شخص په قوی بڼه باندې مایات وانخلی نو د دې مشکل نه تنها دا چې مهار کیږي نه بلکې نورم د دې مشکل شدت پیدا کوي او دغه شدت بیا دوی د لاسو د خونه اچولې شي او په دې مقدمه کې باید د همدغه مورقې په د ملاریا په ارتباط باندې باید وایو چې موږ یو مشخص خاص کورس لرو چې یو دوره د سیر لرو موږ د ملاریا چې د ورځو څخه تر 14 پورې دا دوام کوي او په ځمن کې یو د دې میډیسن تداوی لپاره موږ یو برخه لرو چې د میډیسن تداوی په برخه کې باید هم موږ هغه مشخص کورس چې 15 ورځې نه لاوه ورځې او یا هم هغه تیر دفعه چې هغه ډېر تر څو ته واخیست چې یو ډېر په بدن کې پات شو وسی نو په هغه صورت کې بیا په هغه صورت کې موږ بیا دا کورس غوښولای شو د 12 الی 13 ورځې پورې چې موږ خپل مثبت نتیجه د مریض نه بیرته واخیستلی شو او په بل قدمه کې باید ډېر کوشش شي دغه تعداد افراد لکه څنګه چې موږ مخکې ورته یادوري وکړه هغه فاکتورونه چې دغه امراض او لامل او بایس ورته ګرځي کاغه میا شو سی کاغه د ناپاک خورو استفاده وسی کړه هغه د ناپاک اوبو استفاده وسی کړه چاپیریال ناپاک وی پاک نو وسی کړه د وسیدلو ځای ناپاک وی پاک نو وسی نو باید په تاګه باندې توجه وشي او په بل قدمه کې هغه د صحت ویل شوی چې د د تاسو نن راوتو په برخه کې تاسو مراد کې یو هم دغه ملوث او شاو سره چې فرضاً تاسو په روزمره ژوند کې خپل لاس غریوان است لاس سره وهي او سره دغه کوي نو باید دغه نه بعد بیا خپل حفظ الصحه باید لاسونه په صابون باندې ومینځل شي کچرته مونږه په څاګانو کې پاکي وبنه لرو او پاکو وبو څخه استفاده نه لرو نو باید کلورین ورته واچول شي تر څو په دا وبا پاکي واقع میشه او دی وشي کولای چې د سکاک لپاره ترې استفاده وکي نو دا هم د فاکتورونو دي چې په وقایوي ډول باندې هغه تعداد افراد چې هغه مورقه او هم ملاریا لري باید دغه نه استفاده وشي یو خبره چې بیا ټول وردا میڈیسن په شکل باندې او ولی تشخیص په یو امراض کې په یو مریض کې تشخیص ډیر مهمه ده چې هغه په تشخیص کې متفقره
بله ډاکټر صاحب تاسو مو موقعیت مو ملک بدل کې تر څو موږ ته واسم راشي ک د دې پښتنې جواب تکمیل شوی وي زموږ بل ملمد احمدی په نوم دوی پښتنه کړې و چې دغه د میوو د استفادې په برخه کې دوی څه باید وکړي ځکه زیاتر وخت د کوم میوي چې دي پر دې باندې دغه د حقینو لورې دوا پاشي کیږي دوا پرشندل کیږي ولې څوک دوی د میوي خوړل شي تر څو دغه کوم دوا چې دي د دوی ته سرایتونه کې دوی سره کوم الرجی اساسات پیدا نکړي
احمد صاحب د پټي اروان باندې باید زوړم چې لکه څنګه چې ما مخکې دا وری وکړ چې خپل دوا هم چون یو کیمیاوي مواد دی او کیمیاوي مواد هیڅ کله د انسان بدن ته مفید نشي واقع کېدلی نو په همدې دلیل باندې ډېر هغه بزګران چې ډېر وخت د کیمیاوي موادو څخه استفاده کوي او بیا د ماغه میوې څخه بیا هم د ماغه سبزی څخه دوی استفاده کوي او بیا هم د سکاک لپاره د خوراک لپاره خوري نو ډېر باید کوشش شي چې د دې ابزولته هم راشي یو د چې کومه کیمیاوي دوا چې دوی استفاده کوي حداقل 3 ورځې یا 5 ورځې د واټن ورته ونیسي یعنی نشي کولای دوی چې فرضاً نن دوی مواد پر استفاده کوي 2 ورځې بعد یا هم 3 ورځې بعد دوی ترې استفاده وکړي تر څو په دې خطر باندې چې خپل دغه د پوستکي د میوې او یا هم د سبزی پوستکي کې دا کیمیاوي مواد پات کېدل شي او دا کیمیاوي مواد د انسان بدن ته موزر واقع کېدل شي نو ډېر باید کوشش شي چې یو خو حداقل یو واټن پر نظر چې ونیول شي او په دغه مقدمه کې دغه میوه او یا هم سبزی په شګر مو بو باندې او یا هم د کلورین لرون کې او بو باندې باید دا تقریبا نیم ساعت کلورین لرون لرون کې او بو باندې کې پات شي هغه موزر مواد او کیمیاوي مواد چې د دې پوستکي باندې پاتې دي هغه د دې نه لدی شي پات شي بعد هغه نه به کول شي چې دوی په صحیح باندې باندې یو به استفاده کې هیڅ نو ضرر او مشکل ورته نه شي پیښولای
bale manana ډاکټر صاحب قیزه دا که تاسو صدر وګرځئ کې د ناروغي په تړاو چې موږ تاسو موسمي ناروغي باندې کوږي جدي ناروغي کمی وي چې هغه زر خپريږي او تر بریده پورې انسان اته د مارک تر خولې پورې رسولی شي
په افغانستان کې څو یو فقیر هواد د دلته په موسمي ناروغانو کې کچیر مرو ګورو سوخت ګورو دی یو هغه ناروغي چې 50 کلونه کته ماشومان لپاره فوق لده او قلاده د تهدید ور دي چې د ماشومان د پاره پنځو یو هغه ناروغي دي چې هغه پندغه ناروغي چې هغه په هغه مقاله کې چې هغه سینې ده شپېتونه پورته وي نو اولنی ناروغي چې کومه ده د افغانستان کې او بیا خصوصا د دوبی موسم کې چې هغه د ګیسټرونټرایټس یا د اسالاتو ده چې اسالات یا ترنج دي سود میږي د مختلفو میکروبونو او همدارنګه د وایروسونو له کبله منفرزي او په دې کې غټ خطر چې دغه د وجود د اوبو ځای کېدل دي چې دا ناروغي فوق لده د ماشومان لپاره چې د یو پای په خوارځواکي باندې ښکته کوي ځکه د خوارځواکي مسله چې راځي دا په درې میکانیزم باندې راځي چې د یو خوارځواکي اشتها خرابيږي یعنی په کافي مقدار سره خواړه نه اخلي بل خو هغه په کافي مقدار سره خواړه چې د کولمو د لارې کې هغه ځای کوي او د بل خو په کولمو کې جذب د خوړو خرابيږي نو هم جذب خراب شو هم مغذي مواد ضعیف شو هم وانه غسل نو دغه ماشومان چې د یاترن خوارځواکي او همدارنګه د اوبو کمواري او بل اثر چې د ماشومان د مرګ طرف ته چې د مرګ د مرګ طرف ته بوزي. بل هغه کسان چې عمرونه ډیر زیات دي، ځکه هغه عمرونه چې ډیر زیات دي کټابولیزم هلته د تخریبي پروسې ډیر زیاتې سری دي، ځکه په هغه ځکه هغه عمرونه چې لکه د ورکوټي والی نه واخه تر ځوانۍ پورې څلوېښتو کالو پورې دلته چې د تعمیري پروسې سری وي، اما څلوېښتو نه وروسته بیا تخریبي پروسې زیاتې وي. اوس که دغه کسان په دغه اصالاتو باندې اخته کېږي یا دغه ساري ناروغیو باندې اخته کېږي، دا هم دې ته چې دی فوق العاده ژوند یې تهدیدوي. دویمه ناروغۍ که چېرې موږ راځو لکه د دغه زیړي ناروغۍ یا دغه زیړي ناروغۍ هم چې دی په خپله دغه ساري ناروغۍ ده، او دغه ساري ناروغۍ چې دی زیړي ناروغۍ چې دی دا په خپله ځیګر باندې ډېر زیات تاثیر کوي، ځکه ځیګر نه شي کولی چې دغه بلوروبین چې کوم دی هغه په مصرف ورسي، یعنې میټابولایز کړي. او ځیګر موږ ګورو چې دا یو حیاتي عضو ده، او دغه حیاتي عضو که چېرې خرابوي سره مخامخ شي اکثرا د زیړي په وجه باندې چې دی بیا خلک حتی کله کله دغه عادي د زی عادي لیکي چې هپاتایټس اے دی، چې په دې کې د ځیګر انزایمونه کله داسې کېږي چې هغه زر دولس سوه پنځلس سوه حتی دوه زرو ته جګېږي، چې هغه پخپله دغه انزایمونه په ځیګر کې د مړو حجراتو نه چې دی هغه را پیدا کېږي، چې دا هم د دغه ماشوم یا د هغه کسان چې عمرونه ډېر وي دغه ډېر زیات دوی ژوند ګواښي، او حتی کله د مرګ طرف ته هم بوزي. همدارنګه د دې سره په خوا کې که چېرې راشو اکثرا چې دی دغه د دوبي موسم کې چې دی د کلرا ناروغۍ یا یو دم یا وبا منځته کړي، چې دغه د کلرا ناروغۍ او یا هم د تسمم غذایي چې موږ کله ورته وایو چې بعد غذاګانې باسي شوي، ځکه فقیر هېواد یو خلک ډېر زیات غریب دي، د یو وخت خواړه اخري په دوه درې وختو کې چې دی استعمالوي بالاخره هغې ته تسمم غذایي وشي، چې دغه تسمم غذایي کې په زیات مقدار سره مایعات د وجود څخه زیاتېږي، هم استفراقات کوي، هم اصالات ورته پیدا کېږي، چې دا هم د ماشومانو او هم د غټانو د ژوند دپاره ډېر غټ تهدید دی. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې دغه موسمي ناروغۍ چې دي که چېرې په وخت او زمان یې مخه ونه نیولی شي، نو دا هم یو جدي ګواښ دی، او بیا بالخصوص په هغه هېوادونو کې چې وروسته پاتې دي، لکه زموږ استاد چې هم د اقتصاد د لحاظه او هم د ترقۍ د لحاظه هم د دغه د تعلیم د لحاظه، یعنې موږ په مجموع کې دلته نه اقتصادي امنیت لرو، نه اجتماعي امنیت لرو، نه فرهنګي امنیت لرو، او نه هم د سواد امنیت لرو، یو هم نه لرو. چې کله یو هم نه لرو، نو دغه ناروغۍ به همیشه موږ ته بدبختۍ راځي گئی.
ډیره زیاته مننه ژوندی اوسئ ډاکټر صاحب. صفه که تاسو راته ووایئ چې یوې مسلې ته ډاکټر صاحب قضاده اشاره وکوله چې دغه زیړی په برخه کې ده، دا مرختم څومره خطرناکه ناروغي ده، څومره کسان په افغانستان کې پرې اخته کېږي، ځکه دغه ناروغۍ څخه حسابېږي چې ډېر که تداوي مو کې بیا یو شخص کې دغه زیړی پاتې کېږي، علت او عوامل څه کېدلی شي؟
دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې خپله زیړی ځیګر التهاب ته وایي، ځکه چې موږ تاسو ورته اشاره وکړه، چون اکثر وخت زیړی اول ځیګر د خپل فشار لاندې نیسي او معافیت هم ښکته کوي، او په ځمن کې ځیګر ته د اجازه نه ورکوي چې په خپله بلروبین استقلاب ته ورسوي. نو په همدې دلیل باندې ډېری افراد موږ په خپل کور دننه ګورو چې بخصوص د اوړي په موسم کې هم په زیړی باندې ډېر زیات اخته کېږي، او د دې ټولو امراضو هغه یوازنۍ جرل او دلیل چې ما مخکې هم یادوري ورته وکړله په خبرو کې، ډېری زموږ دا چې هېوادوال مو ډېر اقتصادي بحرانونه او مشکلات ځپلي دي، او دا چې زموږ په هېواد کور دننه دېرش کاله څلوېښت کاله په هېواد کې جګړه وه، موږ یې هم اقتصاد نه غورځولي وو، هم یې د تعلیم نه غورځولي وو، او هم یې د پیشرفت او د پرمختګ نه غورځولي وو. نو په همدې دلیل باندې موږ دلته ګورو په افغانستان کې چې په هرو پنځه ماشومانو کې څلور ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ وي، او ډېری وخت تاسو خپله بهتره پوهېږئ په دې باندې، چون خپله معافیت د انسان د بدن د دفاع وزارت وظیفه مخته وړي. نو په همدې دلیل باندې تاسو وګورئ که د یو هېواد د دفاع وزارت ضعیف واوسي، ډېر زر یو دښمن پرې حمله کولی شي او هغه مغلوب کولی شي. نو په همدې دلیل باندې کله چې د انسان د بدن معافیت سویه کته راشي، او هغه ونشي کولی چې انټي باډي تولید کړي د بعضې امراضو ویروسونو او د فنګسونو او د دغې موسمي امراضو په مقابل، نو همدا دلیل چې معافیت د هغې په مقابل کې عاجز پاتې شي، او دا مرض که د هرې مجرا نه وي، که هغه د تنفسي مجرا نه وي، که د هضمي مجرا نه وي، که هغه د نورو د پوستکو د برخې نه واوسي، ساري امراض واوسي، ډېری وخت ډېر په اسانه باندې د انسان په بدن باندې غلبه کوي، او معافیت ټیټ وي، د هغې په مقابل کې انټیباډي نه تولیدېږي، او همدا دلیل وي چې یو ماشوم او یا هم یو مریض د لاسه پښو نه واچوي. په دویمه قدمه کې دا چې موږ تاسو بهتره پوهیږو چې د هر انسان بدن یو خپل یو بیلانس لري، ځکه مالګه خپل یو بیلانس لري، د بورې بیلانس لري چې هغې ته موږ ګلوکوز وایو، د فشار بیلانس لري، چې هغه موږ هم په ډیاستولیک او سیټولیک هم په جګو پټیټ فشار باندې ویشل شو. په زمن کې د وینې بیلانس لري او همداسې د مایات بیلانس لري. هر کله چې دغه بیلانسونه په بدن کې تغیر راشي یا تفاوت راشي، کاغه د هر فاکتور لکه له وسینو اکثرا وخت کچرته مایات وجود راحت شینو پاندغه صورت کې د انسان د بدن هغه سرکولیشن چې روزمره تر رقم تاویږي په هغه رقم باندې دا نه ګرځي او یا ادم وظیفه رامنځته کیږي یا هم د انسان بیلابیل برخه ته بخصوص ګردو ته اخلال رامنځته کیږي. په دې دلیل باندې دغه وجود د بدن کمکار کیږي او دا د بیلابیل ستونزو سره مخ کولای شي. په نمونه د مثال منګو وایو چې د دې هغه تعداد ځوانان چې هغه د شلو کالو تر 15 یا هم تر 20 کالو پورې اوسي، تاسو اکثرا فشار چکې ورته کچرته مایات د وجود خطر راشي او فشار ورسره غورځي تیږي. کچرته د مایات لوړ هم لاړشي هم یو ستونزه ورته پیښېدلی شي. په همدې شکل باندې موږ مالګه هم ویشلی شو. کچرته د مالګې سویه راښکته شي نو فشار د سقوط سره مخ کیږي او یا هم نور بیلابیل ستونزې زیږولی شي. او کچرته د مالګې سویه ډېره شي او یا هم هغه تیر افراد چې هغې سن د تلويخ کال لور هم اوسه هغه د مالګې نه ډېر استفاده کوي، نو تاسو وګورئ دا غو اکثره وخت فشار جګوي یا د جګو فشارونو سره د لاس او ګریوان وی شدید سردردیان ورته پیدا کیږي، قهر ډېر زیات کوي او په زمون کې خوفتنګي ورته پیدا شي او بیلابیل نور ستونزې ورته پیدا شي. نو زبر تر اګرزم ستاسو سوال په حق لاندې چې ډېر وخت د جګړي امراض او یا هم نور موسمي امراض لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه چې اکثره وخت وړي کې چې نه زمکه ګرمي کې د زمکه په دې ډول ورته هغه پرتی اوبه چې دندونه دي او دا دندونه اکثرا وخت هغه فنګسونه چې هغه د انسان بدن ته موزر دي ذاته افراز وي. همدا چې افراز کړه یا د تنفسي سیستم لاري نه یا د پوستکي لاري نه یا د نور هضمي د ډوډېګانو لاري نه یا هم د اوبو لاري نه چې کله اوبه اخیستل کیږي او یو څه کې استفاده کوي دغه لاري نه دغه فنګسونه په دې معنی کې نه او دا بدن ته سرایت کوي. بدن ته سرایت وکړه دا د انسان د بدن د مافیت پورې تړاو لري چې اکثرا وخت د هغه تعداد افرادو چې دغه د بدن مافیت لوړ ووسی نو دفتن د انسان بدن دغه مقابل کې یو جال جوړوي، انټي باډي جوړوي او دا انټي باډي د دې بایس کېږي چې ترڅو دغه وایروس په هغه ځای په ځمانه خو انساکي او نور دا وایروس پرمختګ او یا هم سرایت تپین دي د انسان بدن کې. نو ډېر وخت هغه تعداد خلک چې دغه د مافیت سیستمونه ښکته ووسی نو ډېر وخت دا به ډېر په سرعت باندې هم پرمختګ کوي او په زمون کې شدت د مرز مورته ډیروي او بل سایر د مرز ورته ډیروي. کچرته یو نارمل مریضي چې هغه هغه د تبابت معیار ټاکل چې دا په 3 ورځ نو تر 15 ورځې پورې وو سیدا 15 ورځې دوام نه کوي بلکې دا 2 ورځې یا 15 ورځې یو میاشت دوام کوي. ورته چې ډېر وخت دغه خبره ټوله راګرځي به تزمون تغذیه ته د پاکو خورو او د پاکو اوبو استفاده ته. او په زمون کې چې ډیره مهمه خبره ده ځکه تبابت وایي چې اکثرا وخت د یو انسان د یو مرض په درملنه کې 10% دغه میډیسن چې ډاکټر صاحب توصیه کوي دارو لري او 10% نور وقایع لري چې متاسفانه موږ د وقایع په برخه کې ډېر ضعیف واقع شوی چې ډېر وخت
ډاکټر صاحب په وقایوي تدابیر په کې باندې خبرونه کې پروسی شي بوکې به پر وغږیږو چې کوم تدابیر به تونه شي تر څو وقایوي نه برخه تر ډیره پورې په کورنوي کې په افغانستان کې د عملی شي. ډاکټر صاحب قیزاده یو مسله چې موږ تاسو پرې غږیږو هغه د موسمي ناروغي د دې لپاره واکسینونه مشخصه نشته که واکسینونه دي د څومره وخت لپاره کار کوي، لړمحاله دي، اوږدمحاله دي، کنه روټین شکل باندې باید واکسینونه تطبیق شي.
خبره کوم واکسین په خپل یو انټیجن دی او یو مخت دا انټیجن چې کومه د واکسین داخلو نه پوهیږي چې لږې په مقابل کې انټي باډي جوړیږي. اوس لکه یو مثال واکسین د ریزش او زکام دی. نو د ریزش او زکام د انټیجن اوس په فضا کې یا په هوا کې مختلف انټیجنونه موجود دي او یو شخص د کوم انټیجن سره چې زیات حساسیت لري دا د کوم انټیجن په مقابل کې د کوم د انټیجن په مقابل کې تاغه واکسین ورکړي دي چې هغه د اړې په وجود کې راغی د انټي باډي جوړ شي چې به کچري راغی په مقداري تر مخامخ کیږي مخکې د مخکې راغی په وجود کې ډاکټر موجود وي هغه داخل چې هغه پیږي چې دا پلانکې دی او د من دی یو شي. نو بین ان تر کله ځکه کیږي چې دا واکسینونه نتیجه ډیره زیاته نه ورکړي اکثر خصوصا چې باغ هغه کسان چې خو ځان پری او اخر وګورو چې هوا ډیره زیاته ککړه ده او رینایټس ډیر زیات دی یعنی د پاجنا د وګور اکل دا په پرې وی الرجی دی یو اکثر دی اکثر خلک چې واکسین نه کوي بیا کومه خاطر نتیجه نه ورکړي. او د دې سره روان نور مختلف بیټری امراض لپاره هم لکه مورخه لپاره هم واکسین موجود دی او یا هم د نفسنګي لپاره هم واکسین موجود دی. دی چې دغه ټول واکسینونه په مجموع کې اکثر ډېر ډېر زیات مؤثر واقع کېدی نه شي ځکه چې د زمونږ په هېواد کې چې وروسته پاتې هېواد دی دلته د هوا کې او په فضا کې ډېر مختلف انټیجنونه موجود دي او د هغې په مقابل کې لکه اوس یولنډ مثال موږ داسې وکړو سړی چا هغه د ګډ سره حساسیت لري د ګلانو د ولن سره حساسیت لري یا د غنمو د وړۍ سره حساسیت لري یا د پروټینو سره حساسیت لري کوم شي سره حساسیت لري نو واکسینونه موجود دي خو په داسې هېوادونو کې چې هلته وقایه نه وي هلته د واکسینو نتیجه دومره خاصه نه وي او ډېره زیاته مثبته نتیجه هم نه ورکوي.
ډېر زیاته مننه ژوندۍ اوسئ ډاکټر صاحب. اضافه تاسو ته به در وګرځېږم. ځینې وخت په افغانستان کې دا چې خلکو ته لاسرسی نه لري ادویجاتو ته یا امکانات نه وي ډاکټر ته نشي تللی، هغوی ځینې کورني یا طبي تدابیر د موسمي ناروغیو د درمل لپاره نیسي، دا به څومره مؤثره دي؟
موږ مخکې ورته اشاره وکړله چې اکثرا باید په اوله قدمه کې د هر څه نه وړاندې د خپل د صحي غذاو استفاده ده او د خيزي د سهي اسکاک وګو استفاده ده. په دغه مقدمه کې د چاپیال ساتنه به فرض مطلق ده چې ځکه اکثرا وخت د ناپاکه چاپیال څخه دغه فنګسونه او دغه امراض او دغه وایروسونه زیږیدلی شي. په دغه مقدمه کې که زه مشخص امراض تراشم، هغه موسمي امراض چې د اوړي په موسم کې فرضاً یو څوک په مصاب کېدلی شي، چې هغه سالات دی او استفراقات دی، تبي دی او یا هم ملاریاګان دي، لکه څنګه چې موږ مخکې ورته اشاره وکړه، ډیره وخت د سالاتو په برخه کې کولای شي ډیره هغه د افراد چې په سالاتو باندې مصاب کیږي او البته په دوړي په موسم کې نو باید کوکو کې چې د ګرم مایعاتو نه ډیره استفاده وکړي، ځکه د سالاتو په صورت کې ډیره وخت انسان خپل د بدن معافیت د بدن مایات خپل د لاس اور کوي او په همدې دلیل باندې انسان بدن د کمبود د مایات سره مخ کیږي او همدا د مرګ په اس کې د شورت نو ډېر به کوشش شي د خام استفاده ونه شي، لکه خام یوبه، خام ترکاری او خام میوه. په میوه کې صرف یو کلیت څخه کول شي چې استفاده وکړي او په ګرم مایاتو کې د پخو وونه د پخې وبو چای شودي شروع حلوا سوپ او غیره د دغه شیانو څخه باید کوشش کیږي ډېر استفاده وکړي. په دوه مقدمه کې د طبي په صورت کې کچرته ډیر هغه افراد چې په تبه باندې مصاب کیږي او یا هم په ملاریاګانو باندې مصاب کیږي، په دې کې هم مایات ډیر زیات شر دی او باید تربن څخه استفاده وکړي، خه مایات واخلي، خه غذا واخلي، هغه خواړه واخلي چې بدن مارکیټ ورسره پورته تلای شي، باید دې څخه استفاده وکړي. او که د ژمي د موسمونو موسمي امراض تراشو کفر ځنغه ګریپونه دي، بیلابیل ریزشونه دي، یا هم نفسنګیان دي، یا هم ریزشونه دي، د دغه امراض د مهار لپاره هم باید یو کوکو کې خپل هغه سی تدابیر په نظر کې ونیسي او د ګرم مایات څخه استفاده وکړي، د خام مایات څخه استفاده ونی کې او په ټول بدن د یوازې دې
وکړه. بله بله د ډاکټر صاحب واس پورسته کې موږ سره خراب شو، زمونږ خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. په خبرونه کې چې سرنن ډاکټر صاحبانو د روان موضوع تړاو همکاري وکړه، ډاکټر صاحب عبدالحق زاده د داخله ناروغي متخصص و هم درنګ ته د خلا ناروغي متخصص ډاکټر صاحب کمی اضافه و چې راسره مال ول ترغو چې بیا تاسو درنه حضور تزریګم په لاله مسفرم خوخت.
جانان دے وطن امہ گران دے وطن سمجھنت افغانستان دے وطن سمجھنت افغانستان دے وطن